باید شکسته شود و ساختارهای جدید آورده شود و این بیشتر هم به یک سلسلش مربوط به ادارات دولتی و رسمی هست، یک سلسلش مربوط به خانواده ها و توانمندی کسایی است که تربیتی خانوادگی میکنن.
سلامت زنده باشین استاد محترم ضیاءالحق شمس، تشکر از حضورتان، از حرفای مفیدتان. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شما. شنونده رادیو آزادی باشین و اوقات خوش به کامتان.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملما څخه. دوستانو، په یو بل خبرونه کې محرک لري کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په جرمني کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي چې امریکا او جرمني دواړه له افغانستان سره خپلې مرستې او ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د سولې او د ثبات د ټینګښت لپاره به هڅې کوي. خو پیل خبرونو کو په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. جرمني څه باندې 12,500 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استي. پاکستان وایي د ترهګرۍ پر ضد د خدماتو ادارې د اسلامي دولت 8 کسان نیولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین او سوریې په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونو له ټولو کاندید کمشنرانو سره مرکې بشپړې شوې او مهم معیارونه په پام کې نیول شوي. دارګ ماڼۍ د یو بیان له مخې ښاغلي غنی دا خبرې پرون له یو شمېر مطرحو سیاسي مشرانو سره په لیدنه کې کړي. د دې لیدنې هدف د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندید کمشنرانو سره د مرکو د بشپړېدو په اړه سلا مشورې ښودل شوي. ولسمشر زیاته کړې چې د انتخاباتو په نوي قانون کې د لومړي ځل لپاره سرغړاوی جرم ګڼل شوی او دا مسله کولی شي په ټاکنو کې د تخلفاتو مخه ونیسي. د ارګ ماڼۍ په دغه بیان کې زیاته کړې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ډاډ ورکړ چې د غوراوي کمیټې په کار کې هیڅ مداخله نه کېږي او که سیاستوال یو لیدلوری ولري راتلونکي ټاکنې به ښه ترسره شي. د جرمني څه باندې 12,500 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي. دا خبره د جرمني حکومت کړې او په جرمني کې د افغانستان سفارت هم تاییدوي. په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل دا پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې غوښتنلیکونه یې تر بشپړې څېړنې وروسته رد شوي او د یو تفاهم له مخې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
هنوز مسائل امنیتی 100% نیست، ای مد نظر گرفته میشه و از اون لحاظ هم تا حال ما کدام معلوماتی نداریم که یک تاریخ معین انجام شده باشه که در این تاریخ به این تعداد مهاجر فرستاده میشه.
240,000 افغان پناه غوښتونکي تر همدې سپتمبر پورې ځانونه جرمني ته رسولی شي. د جرمني حکومت د وروستۍ پریکړې په اساس به اوس وخت له دې ډلې 15% خپل هیواد ته بیرته واستول شي. عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې یې بې انتحاري حملې چې د واده په مراسمو وشوه لږ تر لږه 14 کسان وشلي. دا حمله د بغداد په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې شوې ده چې په کې له یو موټر څخه استفاده شوې. چارواکي وایي څه باندې 13 تنه په دې موټري بومي حمله کې ټپیان شوي هم دي. دا په عراق کې روانه اونۍ کې درېمه انتحاري حمله ده. د اوسنۍ حملې مسؤلیت کسم چا نه دی منلی، خو د وروستیو ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې باندې اړول کېږي. اخوا پاکستان وایي د ترهګرۍ ضد د خدماتو ادارې د اسلامي دولت یادایش ټلې 8 کسان نیولي چې له سوریې اداره کېدل. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په لاهور کې نیول شوي او غوښتل یې افغانستان یا سوریې ته ولاړ شي. اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چې له دې کسانو سره همداراز لپټاپ، کمپیوټرونه، ګرځنده ټلیفونونه او جهادي لیکنې ترلاسه شوي. دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې پاکستان ټینګار کړی د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال په دغه هیواد کې کوم منظم حضور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د اوکراین د کړکیچ او د سوریې پر حلب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړي. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو لیدنې وروسته لاوروف دا رد کړه چې روسیې او یا د سوریې الوتکو دي په دې اونۍ کې پر حلب بمباری کړی وي. لاوروف وویل د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه یوازې په ادلیب او هومس کې فعالیت درلود څو دې ولایتونو ته د اسلامي دولت د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي. د په وینا ځکه د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په مواصل کې عملیات وروسته داسې ویره ده چې دا ډله به د سوریې خواته مخه کړي. بلخوا روسی چارواکو ویلی د بارک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالد ټرمپ له بریا وروسته د روسیه او امریکا اړیکې تخریب کړي. د روسیې ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری یوشاکوف پرون دا څرګندونې په مسکو کې کړې دي. هغه ویلي چې د اوباما اداره هڅه کوي د دواړو هیوادونو اړیکې تر دې اندازه خرابې کړي چې راتلونکی ولسمشر له روسیې سره د ښو اړیکو په جوړولو کې ستونزې ولري. یوشاکوف د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې سایلي او هغه له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د دواړو هیوادونو د لیوالتیا په معنا بللي. امریکایي چارواکو د دغه لوړ پوړي روسي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړی چې پر بنسټ یې پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع شوی. د دې سند هدف پر ایران د بوینګ او ایربس په څیر د لویو شرکتونو لخوا د الوتکو د خرڅېدو بندیز دی چې د بارک اوباما ادارې تایید کړی و. د امریکا د استازو مجلس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د پنجشنبې په ورځ یې په 233 موافقو او 115 مخالفو رایو دا سند تصویب کړ. دا د امریکا د کانګرس تازه هڅه ده چې غواړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې اتومي موافقه بیرته په شا کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوې اتومي موافقې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په مقابل کې محدودوي. د ایران لخوا د الوتکو او د الوتکو د پرزو د اخیستلو په اړه په دې موافقه کې په صراحت یادونه شوې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا موافقه د خپل ولسمشرۍ د دورې یوه مهمه بریا ګڼي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره پر دا موافقې به له سره غور وکړي. په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې پر بومي چاودنو چې 1 کسان ټپیان کړي وو، تورن پرون په محکمه کې پر خپل بیګناهۍ ټینګار وکړ. احمد خان رحیمی په نیویارک کې یوې محکمې ته حاضر شو او په هغه بومي چاودنو کې په اتو مواردو کې لاس لرل رد کړل چې ګمان کېږي نوموړي په منهاتن او نیوجرسي کې ځای پر ځای کړي وو. پر نوموړي په لګېدلو تورنو کې د ډله ییزې وژنې له وسلې کار اخیستل، د چاودیدونکو موادو ترلاسه کول او انتقال او په عامه ځایونو کې چاودنې شامل دي. د دې بومونو څخه یو د منهاتن په چلسي سیمه کې وچاودېد چې 1 کسان یې سرسري ټپیان کړل. پولیسو 15 نور بومونه په الیزابت سیمه کې چیرې چې رحیمي اوسېده او چلسي کې وموندل. د امریکا فدرالي څېړنو اداره پر دې باور ده چې نوموړي په یوازې سر د دې چاودنو پلان جوړ کړی و او له کومې افراطي ډلې سره اړیکې نه لري. دا یو خبر ده. دوستانو خبرونه مو له اساده راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمو په پانا ساتي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وپوهیږئ چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې سولې او ثبات راوستلو لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په جرمني کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرانس کې کړي. په دې اړه به ریپورټ ولرو. د خوست قومي مشرانو له هغه غوښتنو مو هم خبرو چې وایي په یوه نیمه لسیزه کې د دې ولایت په یو شمېر لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه نه ده شوې. دا په واوري چې په افغانستان کې د ژمي پر رسېدو سره یو ځل بیا د تیر کال په څیر د وچکالۍ ویره لا هم د خلکو په زړونو کې شته. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده. بارک اوباما دا خبرې پرون ماښام د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. اخوا د جرمني صدر اعظم په افغانستان کې د سیاسي ثبات د رامنځته کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو یادونه وکړه. ویل چې دا هڅې به جاري وي. صفي الله استانکزی په اړه رپورټ لري.
بارک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتلی، په جرمني کې په خپلې پرونۍ غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناټو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره هڅې کوي.
We also continue to stand united with Germany and our NATO.
دوی وايي موږ له جرمني او د ناټو له نورو متحدو غړیو سره لا هم په خپل ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوصلو لپاره خپل رواني هڅې جاري وساتو. ښاغلی اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او ویل چې ټولو په یو خلو د دغو تروریستي ډلو له منځه وړلو ته ملاتړلې ده. براک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نه شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یک کتلې منسجم یک ملت متحد.
ولسمشر غنی وویل موږ یو منسجم یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډله نشي کولی چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په ارادي کامیاب
شي.
اخو جرمني هم په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره د خپلو هڅو له دوام ډاډ ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کنفرانس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي ثبات د راوستلو په لټه کې دی. دا وایي موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ به خپل دغه ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډیره خوشحاله یم چې هلته د پوځي همکارۍ ترڅنګ د سیاسي حل لارو په برخه کې هم موږ کار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغې وویل جرمني اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ته به په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خوست قومي مشنوي په تیرې ونی ملسی سکی د دی ولایت په یو شمېر لري پرتو سیمه ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونو او نورو پرمختګونو ته توجه نه ده شوی. نجیب الله لوخیل په خوست کې د قومي مشنوي غونډه ته ورغلی او دا رپورټ راستولی.
د خوست ولایت د تریزه ولسوالۍ مشران او حکومتي مسولین وایي چې په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو لخوا د یادې ولسوالۍ بیا رغونې او د خلکو د مهمو اړتیاو حل کولو ته پاملرنه نه ده شوې. د تریزه او علیشیرو مشرانو زیاتوله که چیرې خلکو ته په خپلو سیمو کې کار او روزګار پیدا شي او هلته د بیا رغونې کارونه پیل شي نو هیڅوک به هم د نظام پر وړاندې وسلوال مخالفت ونه کړي. دوی یادې غوښتنې تېره ورځ د تریزه او علیشیرو ولسوالۍ په انګړ کې د افغان حکومت چارواکو او د قومونو پیوستون شورا په چوکاټ کې د قومي مخورو ورغلي جرګې ته وکړي. ځای قومي مشر جان خان د سیمهوالو غوښتنې په تیتوګه وړاندې کړي.
دا غونډه پر پوسو ولسوالۍ دې غونډه ستراتیژیک ولسوالۍ په ټول افغانستان کې نشته کې موږ پر امن ولسوالۍ دا پروژې دا ورځ خلکو ته چې کار وکړي یو څوک مطالب مصالح به پیدا نه کړي چې کار ورته پیدا شي.
قومي مشر حاجی حبیب شاه خان ویل چې په یاد ولسوالۍ کې د اوبو داسې سرچینې شته چې ګټه ډېرې سیمو ته رسیدای شي.
سړکونه مو رښتیا چې ویجاړ دي موسسی نرچی سرحدی منطقه دو خلق مو غریب دی دیر فراخ منطقه دو دی خوش چوبنه و بچرسی پا قدام و ترکونی که یوزی که گی اول که امکانات مو تلوز که رو که زدوم ربار جلوم پا دا غازه که چه خوش خطا کهی چه گردیش تا رسی گی خمونگ تا چه کور نده کرده.
در ترزه یالی شیر ولسوال محمد یونس زدران هم در قومی مخور غوختن پر زایو بله لیاوی ویل
حق خوم سرکیلا چه دیده ولسوالی خالق و سرم خومخ دی که دینور ولسوالی خالق دوم رستون ز سره مخمخ شي پما غوريز باجي صاحب دغه مظاهره وکي لیار به باندې کی حتی د دي ولایتي در سره به بایکاټ وکي. ډیر کامل سیشتا چا غا شاګردونه په وړي کې سيورتا او په ژمي کې د غنه بچتي د بارون نه بچتي نو دا سره کامل سوري د خو دي همدغه خوستي و برخه دو
په دې نسته کې د حکومت د اجرایي ریاست ارشد سلاکار الهاج غزي رواستاني هم برخه درلوده او خلکو سره ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې به ځای داري او مرکزی حکومت سره شریک وي. د دې ترزه یو عالی شیر دوستون کوزن ستونزې او غوښتنې داسې وخوده
په سړکونو په برخه کې د کلینیکونو په برخه کې د معارف په برخه کې بعض ځایونو ته چې ډېر زیات خلک تګ و راتګ لري هلته امنیتي ستونزې شته. خړونه دي بیابان منطقې دي په دې کې دوی غوښتنه کوله د امنیتي ورګنونه چې دلته امنیتي پستې ځای په ځای شي د دې دپاره به زه امنیتي ورګن سره په شمول د وزیر صاحب داخله سره شریکومه.
د یادونې وړ ده تریزي اولی شیر د خوست له ګڼ نفوسه سرحدي ولسوالیو څخه ده چې د کورمې او وزیرستان سره یې نږدې 15 کیلومتره ګډه پوله ده او د پولې پورې غاړې ته د ګاډو د تګ او راتګ درې پخې او اساسي لارې لري. کتون کې وایي کچیر یوازې د تریزه یو علي شیر د سیمې د ترکانې اوبه مهار شي نو د خوست ولایت ډېرې ځمکې به وبیزي شي او د خوست د اړتیا زیاته برېښنا به تولید کړي. د اوبو یادبند 4 وړاندې د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال سروې شوی و او ځینې مقدماتي کارونه هم پرې پیل شوي ول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د ژمي په رارسیدو سره یو ځل بیا د تیر کال په څیر د وچکالۍ ویره لا هم د خلکو په زړونو کې شته. پوخه داسې نه و شوي چې د افغانستان پایتخت کابل دی بې واورو او بې اوبو شوی وي، خو د نړۍ د تودوخې درجې په لوړېدو سره دغه ښار هوا هم بې اغېزې نه ده پاتې شوې. په دې اړه یو تفصیل له فریبا ظاهر نه اورو.
وایي کابل دی بې زره وي بې واورې نه، دا یو وینا ده چې له کلونو راهیسې د خلکو پر ژبه ده. کابل ښار یو وخت د هوا د ښکلا له کبله د لویو پاچاهانو د پام وړ و او د یوې تفریحګاه په توګه یې دغلته دربارونه جوړول، خو اوس د دې ښار هغه بهاند رود په فصلونو فصلونو د باران څاڅکو ته انتظار باسي، څو زلالې اوبه بیا پکښې اوبهیږي او یا هم د کروندو شونډې لندې سي. دا ستونزه یوازې په پلازمینې کابل پورې محدوده نه ده. د افغانستان ډېری کرنیزې ځمکې د دغه هېواد په ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې دي چې د خلکو ورځنی ژوند تامینوي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو د ادارې مسؤلین وایي په تېره یوه لسیزه کې تقریبا هر کال ټول هېواد یا د سیلابونو او یا د وچکالیو له کبله ځپل سوی دی. دغه په وچه کې راګیر غرنی هېواد په 2012 کال کې د اقلیم د بدلون له اړخه تر ټولو ډېر اغېزمنونکی هېواد بلل سوی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر اساس د دغه هېواد اقتصاد تقریبا 80% پر کرنې ولاړ دی، خو اوس د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته سوی بحران د دې سبب سوی چې په افغانستان کې یوازې 10% ځمکه د کرنې وړ ده. د هلمند ولایت یو بزګر ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلک راکوچېدلي دي دغه وچکالۍ پر برابر چې ډېر کاریزونه په سلو زمینداور چې دی یو سلو شپېته کاریز دی، په یو سلو شپېته کاریز کې یو ماوینه دی ټوله وچ دي، کم باورۍ چې وهلي دي هغه هم اوبه سطح کښته تللې ده، وچکالۍ دي. او کم د هندارو پر په ذریعه چې راکاږي و د هندارو وس هم نه پرسېږي، نو خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. د کوچ په حالت کې دي، ځینې تللي دي کندهار ته، ځینې هلمند ته لاندې راشوه سوي د مرجي و ندالی خواته، نو خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی خپل د عیال پر ډوډۍ قدرت هم نه لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو د فرانسې له خبري اژانس سره دا خبره هم کړې چې ستونزه یوازې د لوږې نه ده، بلکې وچکالۍ ځپلي کسان چې ځمکې شاړي او دوی بېکاره کېږي، نو د ډوډۍ موندلو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د دغې ادارې مرستیال کاظم همایون وایي چې په افغانستان کې د تروریزم ترڅنګ د اقلیم بدلون د دې هېواد لپاره یوه لویه ننګونه ده. تر دوو پرلپسې کلونو وروسته چې د وچکالۍ ریکارډ یې مات کړ، داسې ښکاري چې 2018 میلادي کال تر ټولو ګرم کال وي چې مخکې یې ساری نه دی لیدل سوی. د اقلیم بدلون د نړۍ په سطحه اندېښنې راپورته کړې چې په وار وار یې د مخنیوي لپاره بحثونه سوي دي، او ټاکه سوې روانه اونۍ هم په مراکش کې د ملګرو ملتونو کنفرانس پر همدې موضوع تمرکز وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو له حقوقو څخه د ټولنې بې خبري ښیي، خو د ارواپوهنې متخصصین وایي دا تاوتریخوالی پیښې بل اړخ هم لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 90% خلک په رواني ستونزو اخته دي. ډاکټر عزیزالدین همت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې جګړې او د ژوندانه ناخوالې د دې سبب کیږي چې خلک په رواني ناروغیو اخته شي او په دې ډول ظلم او زور او همدارنګه زور زیاتی ته مخه کوي. فریبا ساحر له ډاکټر همت سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې هغه کسان چې په کورنیو کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی کوي له رواني اړخه سالم دي. ډاکټر همت وایي
په هر مملکت کې چې جنگ وي هلته تاوتریخوالی بې حده زیاتی. تاسو په دوپ باندې پوهېږي چې مسلي ځوانان په جنگ کې تولد شول او په جنگ کې ځوانان شول او په جنگ کې دوی ودینې وکړل، نو داسې انسانان حتمن په کور کې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي. او هغه څوک چې فرزند سیخانو باندې خپل مېرمن ته تکلیف ورکوي یا په مرمۍ ودي، دوی نو بېخي هغه د
بله، ما هم غوښتل دقیقا همدا پوښتنه وکړم چې آیا دا سادیزم ته ورته ناروغي ده او که نه فرق کوي سادیزم یو بل څه دی؟
بلې، او څوک چې د مرمۍ نه کار اخلي او د سیخانو ګرمۍ او خپل د مېرمنې یا د اولادونو په زمینو کې کشوي، دوی سادیزم دي. بلې، سادیزم ډېر خطرناک مرض دی چې افغانستان کې موږ تاسو وګورئ چې یو دفتر ته ځي او یوازې د معمول د دولت در سره ښه وجه وکړي، لیکن د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، بېش وجه کوي. اصلا دوی جنګ کې تولد شوي دي او فعلا هم جنګ روان دی، خبرونه هم چا اوري، د جنګونو انسانان جوړي چې مړه کېږي، د بمبار کېږي. نو همدغه علت دی چې دفتر ته ځي په هېواد دې چې خیر وکړي د تاوتریخوالي څخه معمولین کار اخلي.
یعنی سادیزم تاسو وایئ یوازې د جنګ زېږنده ده؟
سادیزم بله، سادیزم جنګ په نتیجه کې پیدا کېږي.
بله،
یا په ورکوجوالي کې د مور پلار لخوا کړېدلې دی، یا د بمبار دی اورېدلې دی، همدارنګ د توپونو آوازونه یې اورېدلي دي. دی چې غټ شي عین صحنه چې ګوري، هغه پخوانۍ صحنه د جنګ صحنه د ده فکر ته تداعي کېږي، نو هغه دی چې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي.
بله، داسې یو ارقام راکولی شي چې څومره افغاني ټولنه له دغې ستونزې څخه اغېزمنه ده او څومره ورسره کړېږي؟
بله، یو رواني تکلیفونه دي چې اتنه وی فکر د افغانستان خلک په رواني تکلیف باندې اخته دي چې هغه دوا ته ضرورت نه لري. او بل خپل رواني مرض دی چې تقریبا 50 یا 80% د افغانستان خلک په دې مرض باندې اخته دي. اگر څوک دومره دی نه پوهېږي، ډاکټر ته مراجعه نه کوي، تاسو وګورئ د کابل په ښار کې دا څوک چې د ډریوري کوي، حتی یو نفر چې مخې ته راشي په سړک کې یوازې د څه موټرو ته ودروي، نور هم پېژني چې دا د سړک نه تېر شي. نو اساسي عامل دا دی چې د انسان د افغانستان خلک د انسانانو د کړولو نه ربړولو نه لذت وړي.
بله، که دغه دواړه لږ راته وضاحت راکړي چې دا څه فرق سره لري، یو رواني تکلیف او یو رواني مرض دی؟
رواني مختلف تکلیف دا معنا چې دوا او ډاکټر ته ضرورت نه لري، او بل دا رواني مرض دی، دا کړېږي، ربړي خوب دې منځږي، اشتهایې کمیږي، همیشه د پاره غالمغال کوي، جنګ کوي، په کور کې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، وظیفې ته جړنې کېږي. نو دته رواني مرض نه لیدل شي چې باید د ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، تاسو هم شاید یستئ چې په افغانستان کې چې کله دغه د تاوتریخوالي پېښه رامنځته شوې دي، نو د دې عاملین نیول شوي دي. آیا ستاسو په نظر د یو ډاکټر په حیث باندې د دغو کسانو دپاره بندي کول او یا مجازات کول آیا کافي دي، او که نور کار ته هم ضرورت شته په دې خاطر چې د کورنۍ د بل غړي دپاره عدالت تامین شي؟
د روان شناسانو چې دوی سره کار وکړي، چې د دوی دا اوږدې لمنګه چې څومره هلته شکنجه ورکړي، بیا د بند خلاص شي، دوه چنده جرم باندې لاس پورې کوي.
رواني ستونزو په افغانستان کې له تاوتریخوالي سره د دې رواني ستونزو د ارتباط په اړه مو د ډاکټر عزیز الدین همت سره د ازادي راډیو مرکه اوریده. د پکتیا ولایت امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت د تیر په مقایسه ښه شوی او لا هم لږ ګواښونه او چیلنجونه شته چې د حل لاره ورته پکار ده. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې د پکتیا د عمومي امنیتي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلی زدران وایي
په مجموع کې که ووایم د افغانستان د وضعیت په لیدو سره، په اورېدو سره، د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ دی، مګر داسې نه شو ویلی چې کاملا، ځکه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ امنیتي ستونزې لرو. په پوستیم کله کله د مخالفینو لخوا بریدونه کېږي، مګر په ډېر شهامت سره زموږ سربازان، زموږ هغه تکړه او شاملور قومونه چې زموږ تر شا ولاړ دي، دا بریدونه په شا تمبول کېږي. او رابش ما د جنیخلو ولسوالۍ ته چې زمونږ اصلي پزیره ولسوالۍ ده او ډېر اصلي پزیره ده، د کال په ټول کې مالته یو څه مونږ تلفات لیدلي دي، د مخالفینو تلفات زمونږ په 4 چنده 5 چنده دي. هغه هم فعلا د جنیخلو ولسوالۍ مطمئنه ده، ډېر قوتونه مالته ځای په ځای کړل، دوامدار مالته ځای په ځای وي، او د جنیخلو مشته قومونو ته اطمینان ورکوم چې هغه ترخه پېښه چې مخکې په وجود راغلې او بیا به په وجود نه راځي.
داسې ویلای کېږي چې په مرکز ګردیز اړوند ځینو سیمو کې مثلا د غړک او د میلن طرف ته، همداسې په نورو ساحو کې هم، په ولسوالیو کې د احمد ابا په ولسوالۍ وچ غړک او تاند غړک او همدا ډول نورې نږدې ساحې د سیدکرم په ځینو لرو پرتو سیمو کې بیخي حکومت غیر فعال ګڼل کیږي.
نو غیر فعال خو به څوک نشي ورته ویلی. په هیڅ صورت د حکومت حضور نه تنها چې د پکتیا شریفو یا د راډیو ټلویزیون محترم ژورنالیستان یې ګوري، ټول ولس یې ګوري چې دولت په هره ساحه کې فعال دی او حضور یې موجود دی، فزیکي حضور لري. رابه شما د احمد ابا ولسوالۍ ته تحرکات کشته په لرو پرتو سیمو کې وچغړه کې او څپاړی کې او لاندغړه کې او د مچلغو په شاوخوا کې مخالفینو دښمن تحرکات لیدل کیږي. مګر مونږ نن ورځ د امنیتي جلسه کې د ولی صاحب تر رهبرۍ لاندې پریکړه کړې ده چې ډیر ژر به انشاءالله په دې سره کې مونږ د عملیاتو پلان جوړو او عملیات ترسره کړي.
کمانډان صاحب، ځینې داسې خبرې اورېدې کیږي چې وکیلان یا نور خلک ستونزې جوړوي د ادارې په مقابل کې یا په نظامي چارو کې مداخله کوي، تاسو وایئ؟
ډېر په ځای سوال دی. دا خو نه تنها په پکتیا کې، په ټولو ولایتو کې، حتی په مرکز کې دا ناخوالې شته، دا مشکلات شته. او پکتیا ولایت هم د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو نه یو ولایت دی. دلته هم یو تعداد وکیلان ټول نه، یو تعداد مشران ټول نه، کله کله زمونږ وخت په بیځای او ضایع کوي، لاسوهنه کوي. کو وکیلانو ته احترام لرو، د پکتیا د خلکو منتخب استازي دي او مشرانو ته احترام لرو. مونږ دا اجازه نه ورکو چې زمونږ په لیکو کې لاسو وهي، تغییر او تبدیل کې په نصبولو د کادرونو کې. تاسو ته خبرې چې ما دا اجازه چاته نه ورکو.
د پکتیا د امنی کمانډان قدرګل صدرانو چې تاسو سره د دې ولایت په امنیتي وضعیت او همدارنګه د دوی په چارو کې د وکیلانو، البته د ځینو وکیلانو په لاسوهنې مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له اسادې راډیو نه اوري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د هلمند وسیدونکو یو غونډه کړې، په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کړې او همدارنګه له طالبانو څخه د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې. یو شمېر ویناوالو په دې غونډه کې د افغان ځواکونو پولیکو کې د فساد د مخنیوي غږ هم کړې. په دې اړه له هلمند څخه د الیاس تایی راستولې رپورټ اورو.
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه کې د یو شمېر مسؤلینو په غاړه ګلان ورکوي. په دې غونډه کې چې د ولایت د غونډو په تالار کې جوړ شوې وه، په سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالینو برخه اخیستې وه. یو شمېر مدني فعالینو او د قوم مشرانو د پولیس په لیکو کې پر موجود فساد نیوکه وکړه او د خیالي تشکیل په برخه کې د حکومت څخه د جدي کړنو او پاملرنې غوښتنه وکړه.
دوی ټولو څه دا غوښتنه لرو چې دوی باید ډیر کوشش وکړي چې هغه مفسد اشخاص چې په د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داخل شوي دي او د دښمن په نپه باندې کار کوي، چې هغوی د دې لیکو ووځي. موږ باید ودېرش ته ونه ګورو د خپل تعداد، که موږ لږ خلک پاتې سو او هغه پاک خلک یې، ایمانداره خلک یې، او فردې وطن و خاوره و فردې مظلوم ولس یو زړه خوږېږي. موږ کولی شو چې د دښمن ته ماته ورکړو او د دښمن مقابله وکړو. موږ باید هغه مغرض اشخاص د خپلو ډلو وباسو.
هلمند یو له ولایتونو څخه دی چې ویل کیږي د دې وروستیو نامنو له امله پکې تر ټولو ډیر افغان سرتیر وژل شوي او ګڼ شمېر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه جوړې شوي دغه غونډې ته یو شمېر کسانو پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي او د مخالفت څخه لاس واخلي.
سوله یوازې د قومي مشر، د دنیا عالم، د دیو په ګټه نه ده. سوله د ټول افغانستان په ګټه ده.
زما غوښتنه د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه من هیڅ د یو افغان دا ده چې څومره ژر کېدای شي تاسو راسي د دې نظام سره د وسولې ته موافقې ته ورسیږي. ستاسې هغه غوښتنې چې تاسو د دې نظام څخه لري، د هلمند ولایت قومي مشران، مدني فعالان اماده دي چې ستاسې او د دولت ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
د هلمند اوسیدونکو لخوا د وسلوالو څخه د سولې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو ډیر ځله د افغان حکومت او خلکو د سولې غوښتنه رد کړې ده. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
اتلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادي رادیو
دوستانو لسنیمې بجې شوې. ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له ټولو کاندید کمشنرانو سره مرکې بشپړې شوې او پکې مهم معیارونه په پام کې نیول شوي. جرمني څخه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دا خبره د جرمني حکومت کړې او په جرمني کې د افغانستان سفارت هم تایید کړې ده. عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو انتحاري حمله چې د واده په مراسمو کې وشوه لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي. دا پاکستان د ترهګرۍ ضد خدماتو اداره وایي د اسلامي دولت یادایش ډلې 8 کسان نیولي چې له سوریې اداره کېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د اوکراین د کړکېچ او د سوریې پر حلب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی دی. او روسي چارواکو ویلي د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د روسیې او امریکا اړیکې دومره خرابې کړي چې نوی ولسمشر یې په بیرته رغولو کې ستونزې ولري. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شي. اوس راځو ځوان فکر پروګرام ته. صادق رښتینی چمتو کړی.
ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. په کندهار کې یو شمېر ځوانانو د هڅې په نامه یو خیریه رسمي موسسه ایجاد کړې ترڅو د ډونرانو او شتمنو په مالي کومک د هیواد غریبو ماشومانو ته په خصوصي ښوونځیو کې د اوږدې مودې لپاره د زده کړې لازم فرصتونه برابر کړي. د ځوان فکر په دې پروګرام کې چې زه صادق رښتینی وړاندې کوم د کندهار له درو ځوانانو عزیز احمد عزیز، آصف فتح علي او حاجي حبیب الله رحمت سره په دې خبرې کوو چې دا ډول پروګرامونه څومره اغیزناک او ګټور دي. تاسو په شرح خلاص عزیز صاحب لومړی که تاسو راته وایئ چې د هڅې په نوم مو دغه خیریه بنسټ څنګه او د کوم هدف لپاره رامنځته کړ؟
د هڅې موسسه هدف او تګلاره په جدي ډول ده چې دا موسسه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد د وزارت سره رسمي ثبت او راجستر ده. د نن څخه څلور میاشتې تر مخه موږ دا هڅه راپیل کړل چې په کندهار کې د هغو غریبو او بېوزله ماشومانو دپاره چې فلحال د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې ښوونځی ته نه ځي او دوی په بازارو کې خیراتونه ټولوي او یا په کچرو کې ګرځي او یا په مصر خانو کې یا په نجارۍ کې شاکه کارونه ورباندې کیږي. د هغو دپاره مو دا یو پروسه راپیل کړل د کندهار د شتمنو سره، د کندهار د مخورو سره کښېنستلو، کندهار د پوهنې د ریاست ته ویان، د همدارنګه د بشر حقوقو د کمیسیون لخوا څخه چې کومه سروې سوې ده، د هغه سروې له مخې څخه په کندهار کې 15,000 کوچنیان له زده کړې څخه محروم دي. نو موږ وپتهیله چې یو داسې خیری بنسټ ولرو تر څو دغه غریب ماشومان چې اوس فلحال په کوڅو کې ګرځي او یا بازارو کې شاکه کارونه ورباندې کیږي، د دغو دپاره د زده کړې لازم فرصتونه برابر کړو. خوشبختانه موږ چې دغه کومه طرحه د افغانستان دولت ته وړاندې کړل، د افغانستان د اسلامي جمهوریت اقتصاد وزارت چې دا دنده لري چې مؤسساتو د ایجاد په اړه باندې د رسمیت لري، د رسمیت ترکیه، نو موږ چې کومه خپله طرحه دې ته وړاندې کړل، هغه کمیسیون چې د شپږو وزیرانو څخه جوړ دی او د اقتصاد په وزارت کې جلسه لري، دغه ټول انجوګان چې د افغانستان ټول مؤسسات چې افغانستان لپاره منظوریږي د دې د خواسخه منظوریږي، د طرحه ګوري، لاحیه ګوري، نو خوشبختانه زه خپل په دا کمیسیون کې کښېناستل، ما خپله طرحه مې په خپله خوله ورته بیان کړل. دوی چې طرحه وکتل، طرحه یې خوښه سوله، نو موږ ته یې په افغانستان کې د دغه په دغه بخش کې د فعالیت اجازه راکړل، چې اوس موږ فلحال په کندهار کې رسمي دفتر لرو. دغه دفتر هڅه او فعالیت دا دی چې غریب ماشومان و ښوونځي ته بوځو. خوشبختانه وایم چې اوس د کندهار یو شتمن دې ته حاضر شوی دی چې د دوو غریبو کوچنیانو چې یو انجلۍ او یو هلک دی، د هغو دائمي یا د هغو د اوږدمهالې زده کړې دپاره ټټر ټکولی دی، او زموږ په رسمي اکاونټ کې د دغه دوو غریبو ماشومانو پیسې جمع کړې دي. دغه کوچنیان چې اوس فلحال په اول سیم کې دي، دا اوله سیم به څخه بیا تر دولسم سیم به پورې دغه ملي شتمن چې دلته په کندهار کې دی یا ملي تجارت، دا به د اوله سیم څخه تر دولسم سیم به پورې د دغه دوو غریبو ماشومانو د مکتب پیس، د ښوونځي ځانګړي لباس او همدارنګه کتابونه او کرتاسیه به ورته برابروي. موږ په کندهار کې د غریبو ماشومانو، د هغو غریب ماشومانو چې اوس فلحال د ذکر څخه محروم دي، د یو سلو څلوېښتو کورنیو سره خبرې کړې دي. هغه موږ ته آماده کړې دي، هغه موږ ته واداره کړې دي چې خپل کوچنیان ښوونځي ته واستوي. خو دوی د فقر او د بېوزلۍ شکایت کوي چې موږ خپل کوچنیان چې ځکه کار ته هڅوو چې موږ غریب یو، موږ ورته وایو چې کوچنیان په دوه وخته، یو وخت به درس وایي او یو خپسه سپاره کار کوي. موږ هغه غریب ماشومان چې د ورځې کار کوي، موږ د ماپښین په خوا کې هغه ته زمینه برابرو، او کوم کوچنیان وغواړي د سهار د خوا زده کړه وکړي، موږ د هغو لپاره سهار لپاره زده کړه آماده کړو. اوس دغه دوه کوچنیان چې د هڅې مؤسسې له خوا څخه په کندهار کې د مولانا جلال الدین جنی بلخي په عادي لیسه کې، یو الک په اولی عجیب کې دی او هغه انجلۍ په اولی با کې ده، تاسو کولی شئ چې هغه د نیجیس خو وګوري. دا هغه کورنۍ ډیره خوشاله ده په جکړه نه باندې.
مشخصا تاسو دغه مرستې څنګه راټولوي او بیا کسان څنګه مشخص کوي چې دا وړ کسان دي او ضرورت لري تر څو مرسته ورسره وسی؟
ډیر ښه، موږ یو ټیم لرو، یو ټولنیز ټیم لرو. مؤسسه هغه ټیم په ښار کې ګرځي، په ښار کې په رسمي وخت کې چې تقریبا 9 بجې، 10 بجې، 11 بجې د ورځې ګرځي پر دکانو باندې او پر هغه مستری خانو باندې، پر هغه ځایو کې چې ګنمیش چې وي هلته ګرځي، او هغه کوچنیان په نشه کوي تر څو هغه تعلیم ته نه ځي، زده کړه نه کوي. نو موږ هغه کوچنیان چې اوس پیل حاله زموږ سره سبچی ویډیو پرتی دي، زموږ سره ویډیوي اسناد پرتی دي، موږ د هغو سره رسمن مرکه کوو، د هغه دیتا واداره کوو چې دوی به زده کړه وکړي. نو موږ دا فرصت ورته برابر کړی دی چې دوی دیتا واداره کوو چې ستاسو اولادونه د هغه شتمن، ځکه خصوصي ښوونځی نسبت په دولتي ښوونځي ته درسونه، هغه مراقبت او د شاګرد لیاقت او سیبیا ترمش دولتي مکتب ډیر دی. نو که موږ یو چاته وایو، یو غریب ته وایو چې سازوی د یو شتمن کس ته زوی سره په یو سیم کې زده کړه کوي، نو دوی خود به خود واداره کیږي چې خپل زوی و ښوونځی ته شامل کړي. موږ چې د شتمنو څخه یا د ډونرانو څخه پیسې راټولوو، موږ د چا څخه نغدي پیسې نه اخلو. موږ چې کوم زموږ په حصه پار څوک کومک کوي، هغه زموږ د هغه بانکي حساب له مخې څخه چې هغه په ویب سایټ کې هغه شماره سته، د هغه ادرس له مخې څخه یا د هغه اکاونټ له لارې څخه موږ ته جمع کوي. ځکه په دې کې شفافیت دا دی چې دولت زموږ سره د بانکي سټیټمنټ یا د بانکي اکاونټ له مخې څخه حساب کوي چې ستا مؤسسې ته دومره پیسې راغلي وي د غریبو ماشومان د زده کړې لپاره، هغه پیسې تاسو پر کومو برخو مصرف کړئ. موږ په هر درو میاشتو کې مربوطه ارګان ته خپل مالي راپور ورکو چې موږ دومره پیسې زموږ اکاونټ ته جمع شوي دي، دغه پیسې په دغه دغه برخه کې مصرف شوي دي، او هغه کسان چې کومک کوي د هغه مرسته موږ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکو. پلان کوي دومره مبلغ مرسته د هڅې مؤسسې سره کړی، هغه نفر هغه علاقه موږ ته مشخص کوو چې محمود د پلانکي په نامه سره ثبت او راجستر سو، او محمود په پلانکي ښوونځي کې په دغه سیم کې ناست دی. دا په دې خاطر چې مرسته کوونکي ته شفافیت ښکاره شي.
پتیالی صاحب ساسو فکر دغه ډول پروګرامونه څومره اغیزناک او ګټور دي؟
زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجې پورې د دولت لخوا په وړیا ډول برابرېږي. کله چې موږ په افغانستان غوندې هیواد کې ژوند کوو چې دغه ټول امکانات د دولت د خوا څخه برابرېدل ناممکنه او یا ډېر سخت دی په اوسنیو شرایطو کې، دلته بیا د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی چې د نورو په غم ځان غمجن کړي او دغه حیاتي ضرورت د رفع کولو په خاطر د امکان تر حده د نورو سره مرسته وکړي. د دې مشکل د حل لپاره موږ ډېر پخوا دوې لارې پیشنهاد کړې وې، هم په ټولنیزو رسنیو کې، هم د معارف د مسؤلینو او د شتمنو سره. یوه لارې دا وه چې سکالرشپونه برابر سي، یعنی د هغو بېوسو ماشومانو دپاره چې دوی د زده کړو د ترلاسه کولو دپاره مصارف نسي برابرولی، د دوی د فامیل لخوا څخه نسي برابرېدلی، یو بل شتمن هیوادوال مرسته کوي، دا ټول مصارف ورته برابروي او زده کړې کوي. یوه لارې دا وه. بل لارې دا وه چې د معارف دپاره یو صندوق جوړ سي، خیریه صندوق، چې په هغه کې هر هیوادوال د خپل وس په اندازه پیسې جمع کړي او بیا د مشخصې کمیټې د لارې د هغه پر مصرف باندې فکر کیږي او پر اولیتونو باندې فکر کیږي چې په کم صورت باندې مصرف سي. اوس یې پر سکالرشپونو یوازې بحث کو. سکالرشپونه برابرول یا به وسه هیوادوالو یا هغه هیوادوالو ته چې ماشومان یې د ټیټ اقتصادي حالت په خاطر باندې د زده کړو څخه محروم پاتې شوي، د زده کړو برابرول او دوی ته دا مصارف ورکول نهایت ډیر ضروری دي. په افغانستان کې له ډیره بده مرغه باید ووایو چې ډیرې داسې کورنۍ سته چې زده کړو ته لیواله دي او یا دوی غواړي چې خپل ماشومان زده کړو ته واستوي، مکتبونو ته واستوي، مګر حالات داسې دي چې دوی خپل د کورنۍ اقتصادي حالات نسي برابرولی، یا دا نه ایجابوي چې دوی د غوټولو مصارف سره د ښوونځیو ته واستوي. نو که چیرې شتمن هیوادوال د غریبو هیوادوالو په دغه برخه کې لاسنیوی وکړي، دا به نه یوازې د دوی دپاره دنیوي بلکې اخروي خیر هم وي او دا به یو خیر باقی وي. په هر ټولنه کې چې هر ځوان یا کهکاله کې که انجلۍ تعلیم یافته کیږي، هغه خیر به نسلونو نسلونو ته رسیږي. ډیره معلومه خبر ده او یا په ډیر اطمینان سره ویلی سو، دغه ځوان چې پخوا د خراب اقتصادي حالت درلودلو په خاطر باندې زده کړو ته لاسرسی نه درلودی، که اوس د یو بل شتمن هیوادوال په مرسته د زده کړو ته لاسرسی ولري، نه یوازې دا چې د ده ژوند به سمیږي بلکې د ده د ژوند د سمیدلو تر څنګ به د ټولنې پر د حالت پر شوالي باندې کاملا مثبت تاثیر ولري او دا به بالاخره د ټولنې د تعلیم یافته کولو لپاره خورا مهم ګام وي.
ایا فکر کوئ چې خلک به دې ته آماده شي چې د داسې پروګرامونو لپاره مالی مرسته وکړي؟
د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ته ضرورت شته. ډېر شتمن هیوادوال شته چې دې ته لیواله دي د ټولنې په برخه کې مرسته وکړي، خو هغوی یو اطمینان ته ضرورت لري. هغه امکانات د دوی فکر چې اوس په رسمي چوکاټ کې د دولت خوا څخه برابر شوي دي، د دوی په فکر چې هغه تر اوسه په سم ډول نه دي مصرف شوي، نو که شفافیت کې اطمینان وي، زه په دې باوري یم چې ډېری شتمن هیوادوال دې ته لیوال دي چې مرسته وکړي. یو بله محاسبه ډېره اسانه داسې کولی سو، که په افغانستان په کندهار کې فرض کړو چې نږدې 3 میلیونه خلک ژوند کوي او د دې څخه 2 میلیونه هغه کسان وبولو چې دوی د ورځې فقط یو افغانۍ ورکولی سي، 2 میلیونه افغانۍ که موږ چیرې راټولې کړو د ورځې بېخي ډېرې افغانۍ کېږي، او که یا بېخي د ورځې ورنه کړي د میاشتې یو افغانۍ ورکړي، 2 میلیونه افغانۍ د بېخي ډېرو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابرېدلی سي.
رحمت صاحب، تاسو په شیرزي انسټیټیوټ کې 2 میاشتې پخوا دغه ډول یوه ورته پروسه شروع کړې وه او د غریبو شاګردانو لپاره مو سکالرشپونه برابرول، ستاسو تجربه څه ده چې خلک به دې ته آماده سي چې کومک وکړي؟
زموږ شتمن خلک وعدې کوي او د وعدو سره ځینې پر وعده باندې هغه خپلې وعدې سرته رسوي، خو دا به وایم چې تر ډېره یې نه دی رسولی. دغه د یو شفافیت نوم یادیږي، موږ تر ډېره پرې هڅه کړې ده چې دغه سکالرشپونه چې موږ برابر کړي وه او ډېر شفاف او تر ډېره حده فردي د خپلو هغه کسانو چې دی سکالرشپونه اخیستي وه تجارانو کولی شولی چې د ادارې څخه معلومات ترلاسه کړي، خو اوغنی چې موږ اعلان وکړی او موږ خلک راوبولل چې موږ سکالرشپونه ورکو په هغه اندازه نه زموږ سره خلکو مرستې وکړلې او نه چا کړی دي. زه ډېر خوشحاله یم چې د هڅې موسسې دغه د یو ویبسایټ له لارې څخه اوس دا پروسه په مخه راخیستې ده، او شخصا وایم چې دیجی هغه تجاران چې غواړي چې خپلې مرستې پر داسې یو لاره باندې واچوي چې هغه په ټولنه کې مثبت اثر واچوي، هغه دې د دوی سره مرستې وکړي. او دیجی د لارې څخه د ویبسایټ د لارې څخه د دغه شاګردانو کتنه وکړي، ارزیابي وکړي چې د دې مرستې سمې پر سم ډول باندې لګېدلې دي. که د نورو څخه مې هم غوښتنه ده چې د دې سره د ټول د افغانستان په اساسه، ځکه چې دا نړیوال رادیو ده او ټوله دې واوري چې کندهار کې یا په افغانستان کې یوازې چې دلته لیدل کېږي د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایله سوې ده خلکو ته، او د افغانستان خلک د اقتصاد ډېر ضعیف دي او غواړي چې تعلیم وکړي زده کړه وکړي، خو دوی نسي کولای چې ډېرې پیسې په دا برخه کې ولګوي. نه لري، لګوي یې خو لري یې نه. هغه موسسات چې دلته راغلي وه یا پیسې راوړي وې، هغو شفافیت نه و په مابینځ کې. هغو دا پیسې دلته داسې نه دي لګولې چې څونه لګول سوي وای باید. نو د ډونرانو څخه مو غوښتنه داده چې په دا برخه کې دي پیسې ولګوي او د دغه زده کړې زمینه شاګردانو ته برابره کړي، او په دې باندې به مو په ټولنه کې ډېر پرمختګ راسي.
د سکالرشپونو دپاره تاسو څو میاشتې اعلانونه هم وکړل او په ټولنیزو رسنیو باندې او له خلکو سره مخامخ هم کښېناستلاست، څونه سوداګر دې ته آماده سول چې دا غریبو زده کوونکو لپاره د مالي مرستې امکانات برابر کړي؟
دلته تقریبا زموږ سره بیخي په کندهار کې ډېر شتمن خلک شته، مګر دا د ګوتو په شمېر باندې بیخي ده یادول نه ده چې زه یاد کړم چې دلته دغنې کسان زموږ سره مرسته وکړله. نو که ووایم چې دا د کندهار په سطحه باندې موږ ته اووه نو کسانو د دې دلته زړه ښه کوي چې د شاګردانو سکالرشپونه واخلي، دا ډېر کم بیخي ښه نه دي چې باید وینه وایم. چې
ډېره مننه پر دې خو بحث وسو چې دا یو اړتیا ده، او په کندهار کې چون اقتصادي حالت د ډېرو خلکو ټیټ دي او دا یو ضرورت دی. عزیز صاحب، تر اوسه چې تاسو دا پروګرام شروع کړی دی، د خلکو عکس العمل څه دی؟ په خاص ډول هغه خلک چې ستاسو په نظر له دې پروګرام سره به مرسته وکړي.
موږ چې د یو کوچني په خصوصي ښوونځي کې د یو سیم ته یو کال مصرف سنجولې دي، هغه 4000 افغانۍ راځي، چې په هغه کې د دوی د بسته کال کارتاسیه، کتابونه، د ښوونځي کالي، همدا بوټونه، او همدارنګه په یو میاشت په دوه میاشت کې د هغه د سر یا د سر د ورشتانو جوړول، چې دغه کوچنی یا دغه غریب ماشوم هم دغسې ویسي لکه د یو شتمن کوچنی، دغه 4000 افغانۍ مصرف راغلي. موږ چې د خلکو سره کتلی دي، د تجارانو سره مو کتلی دي، د شتمنو سره مو کتلی دي، هغو موږ ته وعده راکړې ده چې موږ په دې برخه کې کومک کوو. خو اوس موږ د نمونې دپاره، د سمپل دپاره دغه ویبسایټ چې دا ویبسایټ خپله رسمي دي، دا به نه بندیږي. دا ویبسایټ هر شتمن چې د هر شاګرد په وړاندې مرسته وکړي، هغه مرسته به زموږ د ویبسایټ له لارې په مستقیم ډول کتلی شي. موږ ته اړتیا نشته چې د راسې موږ څخه معلومات وغواړي چې دغه پیسې چې دا 16000 افغانۍ ماته د شاګرد لپاره د وسیم تر کړی وي، هغه موږ څه کړی دی؟ مستقیما د لیسې سره په تماس کې کیږي، دی مستقیما د هغه شاګرد د سرپرست سره په تماس کې کیږي. دا په دې خاطر چې د دوغو شتمنو هغه ملي روحیه موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا ته د شاګو هم ملي روحیه لري که نه لري. که شفافیت غواړي، خو دغه شفافیت دی. موږ تاسو څخه نغدې پیسې نه اخلو چې تاسو موږ ته نغدې پیسې راوړو. دغه پیسې چې ته کومک کوي د کاله، د زکات په نیت یا د خیرات په نیت، د خپل زکات څخه، د خپل خیرات څخه څلورمه برخه یې د جې سیمې یا د افغانستان غریب ماشومان د پاره، د تعلیم د پاره وازک. او دا په دغه اکاونټ کې جمع کړه. زه دا خلکو ته اطمینان ورکوم، هر چا سره چې زه کښېنستلی یم ورته ویلی مې چې ما چې یعنی خلکو چې په ما کوم باور کړی و په تېر وخت کې، یعنی زه د کندهار د فرهنګ امیر وم، د تاریخي ابداتو د ساتلو مسؤلیت راته غاړې و، ما خپله وظیفه یا خپل رښتینولي هم در اوس پرې ثابته ساتلې ده. زه د دوی د پیسو د پر ناحقه لارو باندې د مصرفولو واداره نه یم. د دوی پیسې به د دوی دغه د مرستې پیسې به خاص او خاص د جې هیواد یا د جې سیمې د غریبو ماشومانو پر زده کړه مصرفېږي.
مخکې هم داسې پروګرامونه شروع سوي وو، مثلا د مرستې بنیاد په نامه یو خیریه بنسټ په بهر کې د میشتو افغانانو مرستې راټولولې او بیا دلته د غریبو ماشومانو لپاره د زده کړې امکانات په برابرول، خو وروسته دا پروسه بیخي ورکه سوه. تاسو څونه اطمیناني یاست چې دا ځل به ستاسو کار ښه نتیجه ورکوي او دوامداره وي؟
ډېر ښه. دغه کومکونه چې کېدل رښتیاګو هم شتمن هم ملامت نه چي، ځکه شفافیت موجود نسته. خو موږ چې دغه هڅه را پیلول، یعنی دا مو اطمینان ورکړی دی، کندهار ولسته خو زه اطمینان ورکوم چې د دغه پروسې د پیسو لس کاله بعد هم زما څخه پوښتنه وکړي چې دا پیسې پر کومه راغلې. موږ د دغه پروسې دپاره د ویبسایټ د دغه لپاره جوړ کړي، دا د دې د مرستو دپاره یو هنداره ده چې دی د دغه کلکینه څخه یا د دغه لارې څخه دی خپله مرسته ویني چې زما مرسته چیرې ورسېد. صحیح ده، نور بنسټونه به جوړ سوي وي خو به هغه په دومره شفاف ډول سره نه وي. هغو نه ویبسایټ درلودي، نه هغو مشخص دفترونه درلودل، ځکه یو ټولنه به راولاړه سول، خیر بنسټ پرې جوړ کړي، یو صندوق پرې ورته جوړ کړي، په هغه کې بیا پیسې جمع کوي، خو شفافیت نه و. یعنی دغه سړی ته چې اوس دغه ستون شرکت دی چې دغه موږ سره یې مرسته کړې ده، هغه مطلق وایي وایي زه اطمینان یم چې زما پیسه بې ځایه نه ده تللې. هغه جې مشخص هغه یا نفر موجود ناست په اسن. موږ چې هر څوک مرسته کوي، د هغو کوشنیانو یا د هغو ډونرانو یا د هغو شتمنو نوم په دالیس کې راځي، پلانکي دونو مرسته، پلانکي دونو مرسته، پلانکي دونو مرسته. یعنی دا د افغانستان هر فرد د مرسته ځلای شي چې د هڅې موسسه پند څونس ها مسد استاد لاس پیسد سوشل پیسد صبح څلور نه فرق شي، شپته پیسد صبح دوه نه سي. هر یو ته ګراف معلومی شي چې باید دوم په دوم رمرسته باندې دوم نو کشن باید په شوازی کې شامل سي وي. موږ هغه شفافیت ساتلی او موږ هم د کندهار یو پر غریب ماشومان باندې مجلس وځي، دا موږ د جره لپاره نه رسې چې موږ په باندې کاروبار وکړو یا په جیک پیسې پیدا. دغه پروسه ټول د دولت تر رهبری لاندې چیرېږي، ټول د دولت د نظارت لاندې چیرېږي. کومه فعالیت کوو د هغه فعالیت ټول راپور باید دولت ته ورکړو، ځکه نور بنسټونه چې هغه دولت راپور نه ورکړي هغه هلته د دې سره حساب نه کوي او هلته شفافیت نه و. یعنی موږ چې دا ویبسایټ باندې مصرف راځي، دا ویبسایټ تقریبا په $200 یا په $400 جوړ شوی دی، دا په دې خاطر چې د اطمینان یو لار ده، یو پروسه ده چې خلکو ته اطمینان د کومې لارې تور کولای شي، چې اطمینان خلکو ته حاصل شي چې ویبسایټ سره د غریب ماشوم د سفارت سره تماس نیولای سم، ورتللی سم، سره قتللی سم، د مجر سره تماس نیولای سم، ورتللی سم، هغه کښنی په سترګو لیدلی سم. نو بل شفافیت څنګه وي؟ نو خلک چې زموږ پر باور باندې باور وکي او دغه دغه باور به ان شاء الله موږ ژوندۍ وساتو او دغه باور ته به موږ د مثبت جامع واغوندو او د دې باور به پر نور او دغه خیری بنسټونه باندې نه به باور وکړو. کومور ځانونه به باور کړل، موږ بنسټ به باور کړی، زموږ به بند بنسټ شفافیت تمین څخه ولاړی، نو دا تبان چې د شتمنو باور پر نور بنسټور باندې هم د مینې څخه ځي. موږ باید باور راژوندۍ کو او د باور پر ژوند کولو کې موږ هغه خپل هدف ته رسیدلی شو.
په دې اړه صاحب د ورسی پښتنې په توګه ستاسو تجربه څه ده؟ فکر کوي چې د ځی صاحب دی دا پروګرام باندې نتیجه ورکړي؟
مخکې د دې چې د دې پروګرام ارزیابي زه وکړم، دا بېخي د وخته مخکې خود اقدام شروع کول فوق العاده شکار دی او هر کله ورته وایي. او زما هیله دا ده چې داسې نور بنسټونه هم ولرو. هر څونه کار چې وسي غنیمت دی، تر نڅه کار ډېر ښه دی او زه باوري یم انشاءالله چې دا به ډېر مؤثر او مثبت ګام وي. د دې تر څنګ یو بل پیشنهاد زما دا دی، هغو هیوادوالو ته چې غواړي په دغه برخه کې کومک وکړي،
خودی د مادیار کومک نس کولای دی بیا معنوي کومک کولای سي. د دې لپاره مې یو پروګرام ته ضرورت سته. فرزن پورس کې زه وایم چې رسمي وظیفه لرم، یو ساعت دې توقف کوم چې زه په بغیر د هر نوع امتیاز په یو شونځي کې درس ورکوم یا یو کورس جوړوم یا په یو شونیز مرکز کې تدریس کوم. مادي کومک مې نه دي، په واسه پره معنوي کومک کولای سم. دا فوق العاده موثر او ښه تمامېدلی سي. یو بل ډیر مهم کار چې ضرورت یې هم ستاغه دی چې د ټولنې خلک ذهنن دې ته آماده کول دي چې د خپل ماشومان ښوونځي ته واستي. یو برخه د ټولنې به رښتیا اقتصادي مشکلات ولري او دغه په خاطر به خپل اولادونه مکاتبو ته نسي استولای یا نه امکانات نه ورته برابر چې واستي، ولی یو برخه داسته چې د ذهنن لام دې ته نه دی آماده چې په خپل اولادونه باندې زده کړو کې. دلته یو عمومي کمپاین تزورات دی او د ټولنې د هر سوادار شخص مسئولیت دی چې دی په عامه پوهول کې د هغو هیوادوالو سره چې دی لا هم دیت نه دی آمده چې خپل ښوونځي ته لاړ سي او خپل په اولادونو باندې زده کړي وکړي تر سره کې. نو د دغه مادي او معنوي مرستو تر څنګ د نورو هیوادوالو اشتروسه پر زده کړو ته زړه نه دی شکړي چې خپل زده کړو کې اولادونه واسطي د دوی ذهنیت جوړول هم یو ضرورت دی. او هیله لرم چې دا ټول کارونه به انشاء الله سره کېږي.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں وار پری کو یو ورس تشا میر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناوام میو ورز مونگستڑی لدے تم رڈے رخ کو لاس پلاس دو بوڑی لدے تم رڈے رخ عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو دخو دوخو دیش کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغو سے سندرشنے دیو تیار